السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا فلیح میرزاده مو دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په ډیر اسماعیل خان کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پولیو واکسینې کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. او امریکا د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو یو پخوانی خبریال ته د لس کلن بند سزا اغندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان په درابڼ تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال راډیو ته ویلي چې پر مازیګر د پولیو د واکسینې ډلې د امنیت لپاره د ګمارل سو پوځیانو پر موټر د درابڼ په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل سوی بم وچاودېدی چې مده نتیجه کې دغه مرګ ژوبل واوښتل. چارواکي زیاته کړې چې په بمی برید کې وژل سوي او ژوبل سرتیري د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا په زرکنی سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه لا کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تر دې وړاندې دسمبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په کرک او بنو کې د پولیو پر واکسینې ډلو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل سو او دوه واکسیناتوران ژوبل سول. د هغو پیښو مسؤلیت هم لا چا نه دی منلی. په بلوچستان کې د پولیو واکسینې کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامي او روغتیايي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال رادیو ته وویل
موږ تقریبا 8 لک کشنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوو. دا کمپین کې چې هغه به په کوټه بلاک کې 2 ورځې او په نور بلوچستان کې به 5 ورځې کمپین وي. د دې لپاره د سکیورټي ډېر ښه مربوطه انتظامات دي.
دا پاکستان په نور برخو کې وار د مخه د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 15 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورځنۍ کمپاین روان دی. خو بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج او کاربندیز له امله به هغه کمپاین په ځنډ پیلېږي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عبدالصبور کاکړ پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د احتجاج ګامې د حکومت لخوا د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو پر ضد اخیستې دي. هغه زیاته کړه چې حکومت د سرکاري روغتونونو د پلورلو پر ځای د هغوی حالت سم کړي. د روغتیا ادارې د کارکوونکو د کاربندیز په اړه د بلوچستان د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ او د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند له د مشال رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ډاکټران وایي چې له تیرو 2 میاشت راهیسې د لارو بندېدو، د طبي وسایلو او درملو د نشتوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 90 ماشومان مړه شوي دي. د کورمې د مرکزي ښار پاړچنار ضلع روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خپرولو په شرط تېر شپه مشال راډیو ته وویل چې د درملو د نشتوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي زیاته کړه که د کورمی روغتونونو ته پر وخت درمل او نور طبي سامان آلات ونه رسول سول نو دا بحران نور هم زیاتېدلی سي. پر پاړچنار سربیره د کورمی د بوشیارو او یو شمیر نور سیمو کسانو هم مشال رډیو ته ویلي چې د لارو بندېدو له امله د دوایانو او خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ شوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 1 د کورمی په مندوریو او ډټ کمر سیمو کې د مسافرو د ګاډو پر یوه کاروان په برید کې شاوخوا 6 شیګان او 4 سنیان ووژل سول. وروسته د شاو سنی ډول ترمیان جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون ټول 144 کسان ووژل سول او شاوخوا 200 نور ژوبل سول. د سپه حکومت او د پښتون قامي جرګې د پلاوي په منځګړیتوب د دسمبر له لومړۍ اونۍ راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ اور بند شوی دی. خو د پاړچنار او پېښور ترمنځ د مرکزي لارې ترڅنګ د کورمی یو شمیر نورې لارې د اکتوبر له نیمای راهیسې د شاو سنی ډلو ترمنځ تر لانجې وروسته تړل سوي چې لا هم نه دي پرانیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د فارسي څانګې فردا پخوانی خبریال رضا ولیزاده ته د لس کلن بند سزا ورکول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون فردا راډیو ته وویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري قرارونو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. د عدالتي اسناد لمخې چې د دسمبر پر 10مه د خبريال وکیل ته استول سوی او ورسته د ازادي اروپا رادیو بیا کتلی ولزاده د تهران د انقلابي عدالت لخوا له دشمن حکومت سره د همکاري په تور محکوم سوی دی. رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري له یوې لسیزې دندې وروسته د 2022 کال په نومبر کې له فردا راډیو څخه استعفا وکړه. هغه د روان 2023 کال په لومړیو کې ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ستون سو خو د سپتمبر پر 2022 ونیول سو. د ازادي اروپا راډیو مشر او جرای ویس سټیفن کاپوس هم د ولیزاده د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویل دي چې پر هغه لګیدلې تورونه د هغه محکومېدل او هغه ته اورول سوې سزا غیر عادلانه ده. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په پېښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې په امن، همغږي او برداشت ټینګار شوی دی.
ریاست کے اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
دا ٹول و مسالے کو دا اجتماعی مظاہرہ ہو کر ٹول یو چت لاندی یو زی پہ یو ٹیبل کی نس خدا منی و پیغام ور
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه په سرحدي دروازه د تجارت په کمیدو اندېښنه ښودلې.
زمونږ د کوشن روچتلو چې زمونږ مازی تورخم څنګه و وسم څنګه دی سله داسې ده وس مطلب دی چې داسې کومې کمزورې دي په کوم ځای کې کمزورې دي آیا بارډر مینجمنت وشو.
په سواد کې د اقلیمی بدلون په اړه د پوهاوی او سیمینار شوی دی. څه پکې ویل شو؟
منګه په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول چې د خطر افته روان شي، زمونږ د بیټه مو یخنیانی ختم شي، زمونږ د بیټه مو ګرمیانی ختم شي، د باران چې نکی چې دا زمونږ نه ختم شي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد د پارونې پر ځای د همغږۍ، زغم او مینې لپاره د ممبر او محراب په کارولو ټینګار کړی دی. پرون خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستانی علما وویل چې په هغه هیواد کې وسلوال فعالیتونه حرام دي او هغوی پر ولسي وګړو، امنیتي ځواکونو او د پولیو پر واکسیني ډلو د بریدونو غندنه کوي. په خبري غونډه کې د کورمې پر علما هم غږ وشو چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ دی د امن او ورورولۍ لپاره خپل کردار ادا کړي او بلخوا ریاست هلته امنیت باور کړي او د کورمې تړل شوې لارې د پرانیزي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د دسمبر په 18مه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د مرکزی رؤیت هلال کمیټې مشر او د لاهور د بادشاهي مسجد خطیب مولانا خبیر آزاد وویل چې د پاکستان دینی عالمانو چې په شریکه د پیغام پاکستان په نوم کوم دستاویز باندې موافقه کړې ده، نو د هغې تر مخه په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو فعالیتونه حرام دي او په دې وجه دوی په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، ولسی وګړو او د پولیو په ټیمونو د بریدونو غندنه کوي.
ریاست کې اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
د پیغام پاکستان په بیانیه کې پر ریاست کې دننه وسله راوچتول غیر شرعی ګرځولې شوې ده. موږ به په پاکستان کې هیڅ قسمه یری ترې چلیدلو ته نه پرېږدو. پاکستان یو هیواد او ریاست ته او په هیواد کې د نننه با چاته د مسلح جدوجہد اجازه نه ورکول کیږي.
اجازه نه دی
په خبري کانفرنس کې په کورم کې د فرقایي ستاو تریخوالي د مخي نیولو لپاره د دواړو مسلکونو د عبادت ځایونو نه دینی عالمانو ته د امن او مینې د پیغام ورکولو سپارښتنه هم وشوه. په دغه اړه د پیښور د مسجد معبد خان امام مولانا طیب قریشی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو دې کانفرنس کې د ټولو مسالکو د اجتماعي مظاهره وکړه، ټول یو چت لاندې په یو ځای په یو ټیبل کې نست او دا منی او پیغام ورک دک شي درخواست او توقع زموږ د کورمی جنسي د مسالکونه د اهل علمونه د خطباونه د ذاکرینونه دی تش په ټوپک په تمنچو اسکار نه دی سائنسي دور دی او ماغه قوم او چته او هغه وطن او چته چې اقتصادي تور مضبوط او چې کم قوم اقتصادي تور کمزور یو نو دک سي جاړي دا اوس حالات تاسو ګوري خلک بل فریادي دي. مونږ به من حیث القوم کف پلا پل گیرے بانونو کی او نکت او پل ذمہ داری احساس او نکو خدے دینے کی نور بدن نقصان سرا مخشو
د خبری کانفرنس پر مهال شیعه عالم دین عبید حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو مسلکونو دینی عالمانو د کورمی د پرقیس تاو تریخوالی د مخی نیولو لپاره خپل کردار لوبولې، خو په کار د اوس حکومت او ریاستی ادارې هم خپل کردار ولوبوي او په کورم کې تړلې شوی لاری پرانیزي او د لارو امنیت دی یقیني کړي.
خاتم نبین صلی الله علیه و سلم کچیر اومد که دو گروه ټیکسی نه ټول اومد به ټیکسی، یو علما یو حکمران. علما خو دم سره واز دې څه خبري وکو، شیاو ته سنیون ته شو بل قاتل ګنا ده دې سر جهنم ته دې سر ثواب نه سلوې. خو نور کوز دې باندې عمل نه کین، 10,000 کال د حکومت کار ده اوس روډ امن کول د زما بس کیو بل علم بس کنه، د حکومت بس خبره څه روډ ده تا روډ امن کا تو پکور دے خلق تا مون کی خلق تا تو خوراک سمون ورسے اس تا وام دی پاکستانیان دی مرکیگی اس دخ ستلاس کی کپ زمکہ تو تخ زمکہ بندم نہ دے کہ زمکہ من تخ ہیلی کاپٹر ہم تر سوائشی.
پہ خبری کانفرنس کی د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد او کرکی پزی د منی او امن لپاره د جمعتونو د منبر او محراب په کارولو ټینګار وکړو.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ویلي دي چې سخت کال پر هغه سرحدي دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په بې ساري ډول کم شوی دی. دغوی پرون له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت زیاته کړه چې پخوا به هر ورځ د پاکستانی مصنوعاتو په سلګونه ګاډي د تورخم له لارې افغانستان ته تلل، خو اوس دا شمېره لسګونه ګاډو ته راښکته شوې ده. دغوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د مالونو پر لېږد رالېږد محصولات کم کړي او په تورخم دې سفری محدودیتونه نرم کړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری را کوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی به هغه ټول عوامل معلوم کړي چې په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولې دوړخیز تجارت مخ په کته روان دی.
زمونږ د کوشن رو چت کړو چې زمونږ مزي تورخم څنګه و وسم څنګه دی څه داسې دا او داسې 50 کلو یا 100 کلو ډیټ مطابق مونږ یو سیمینار وکړو چیرې دو تورخم د ایکسپورت داله ولو د ترانزټ داله ولو د امپورت داله ولو دا ټول ارسچ کوم دی په روټ روانو. وس مطلب دی چې دا چې کومي کمزوري دی په کوم ځای کې کمزوري دی، آیا مطلب دی چې د بی آر طرف نه کوم روز ریګولیشن راځي یا نوې نوې ساروز راځي اگر کا ورته، آیا بارډر مینیجمنت او شو د ان ال سی چې کوم دی کوم عملیاتي هغه کې دا چې کمزوري دی چې دا غوږی نه په دی کوم ایکسپورت امپورت په دې کې رکاوټونه جوړ دي، آیا زموږ چې کوم انتظامیه دی سیکورټی فورسز دی دا غوژن سره کوټونه دي چې څه داسې دي.
په تورخم کې د مالونو کلیر کولو یو بل سوداګر واحد خان وای چې په خوا به دوی د پاکستانی مصنوعاتو نه ډک په سلګونه گاډي د ورځې افغانستان ته لیکل، خو اوس د غشمیرا لزګونه گاډو ته رخکته شوي.
موږ کوالټي ایکسپورت بالکل سره شته نه دی. 300 گاډي د سافټ ډرینک صرف سافټ ډرینک چې هغه صرف فروټ او بوګ د اپ استعمال یو هم 300 گاډي ایکسپورت کول. دا سی بچ کوم نه کنه سټیل مطلب ایم سټیل چې کوم نه غوسپنه چې کوم شي نه دی. دا موږ سره چې کوم نه 50 نه 70 80 پورې گاډي نه دی. هغه نن سبا وخت په میاشتې سلوزي سافټ ډرینک یو نه دی بالکل سره شته نه. دین علاوه خوراکي سامان چې کوم کنفیکشنری مطلب بسکټ ټافي دا به چې کوم نه کنه 100 گاډي به روزانه چې کوم نه دا به کراس کېدل 100 نه به یې باو. نن سبا دا منتلي چې کوم نه کنه 30 درابه
سوداګر وای چې په تورخم د پاکستان کسٹم لخوا د ډیوټۍ یا محصول زیاتولو او د پاکستانی حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ ناسمو اړیکو له وجې هم په دواړخیز تجارت اثر پرېوتلی. دوی ویلي چې پخوا به پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان لوی مارکیټ و، خو اوس افغان امپورټران نورو هیوادونو ته مخه کړې او مالونه ترې راغواړي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې په کار دی پاکستان په په ایکسپورت او امپورت باندې ډیوټي یا محصولات راکم کړي او د تورخم په دروازه د سفری محدودیتونه ختم کړي. په تورخم کې د کاستم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د دسمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 2020 او 2023 کې په دې لاره د دوړخیز تجارت حجم د 1300 کلونو په پرتله ښه شوی وو او ډیره وده یې کړې وه. خو سږ کال یعنې 2023 کې په بیا بیا د خیبر درې لارې بندېدو او په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو له امله په دې کاروبار اثر پرېوتلی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولې سمبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې په تورخم دروازه څوک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې سفري محدودیتونه د امنیت په خطر لګولي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو تغوګي د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي کوټه لنوي ټاکل شوی کابینه سوګند خسته دي. پرون په کوټه کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې و چې غنو لیکوالانو، شاعرانو او د پښتنو د ملت پالو ګوندونو استادو ګډون پکې کړو. پر دې مهال گورنر غونډه ته په وینا کې ویل چې د علاقائي ژبو او کلتور ساتنه او وده د ټولو لس ذمہواری ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د سوریت په خپل وینا کې گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي و نوې ټاکل شوی کابینه ته مبارکي ورکړه او ویل چې ټولې اکیډمي د مورنۍ ژبې د تخلیق او تحقیق وسیلې دي او د ادب لپاره کار کوونکي اکیډمي د علم ذخیره دي. څوک چې په ټولنه کې و اتحاد او اتفاق ته وده ورکړي. د نوموړي په خبره چې د پښتو اکیډمي پر نوې کابینه زیات ذمہواری نه راځي چې هغه د مورنۍ ژبو پرمختګ لپاره نه هواز زیات زیار وباسي، بلکې په صوبه کې د پښتو سره سره د براوی او بلوچستان ژبو د پرمختګ لپاره به هم مهم رول ولوبوي. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتو اکیډمي نوی ټاکل شوی چیرمن ډاکټر رحمت الله نیازی وویل چې پښتو اکیډمي د پښتو ژبې کام او کلتور د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده او د دې په خبره چې د نورو اکیډمیانو په مقابل کې پښتو اکیډمي تعلیمي کمه او علمي زیاته ده. په کار دي چې د کتاب چاپونې ترڅنګ د ریسرچ و کار ته هم وجه ورکړو.
زموږ د ادارې چې کوم ده صرف علمي اکیډمي ده، دا باید صرف علمي کارونه وکړي. خو زموږ دغه یو کمزوري پاته شوی ده، یا مطلب نوی پوه شوي یا غلطي شوي یا بله مسله شوي چې موږ دغه اکیډمي چې په کوم نامه راغلې ده او د کوم کار لپاره جوړه شوې ده، موږ د اکیډمي دا رقم په کار نه ده اچولی. ټول عمر د اکیډمي دغه کار پاته شوی دی چې له زبانې د کتاب راغلی په ایمیل باندې هغه را پرنټ شو ولاړی پرس ته، بس نور ویش نشته. حالانکه د اکیډمي کار دغه دی چې هغه به خلکو ته علمي پروجکټ ورکوي او خلکو ته موضوعات ورکوي. خلک به له دوی څخه غوښتنې کوي چې زه په کوم پلان کې موضوع باندې کار کول غواړم، نو بیا به اکیډمي هغه ته پروجکټ ورکوي یا به اکیډمي د هغو څخه غوښتنه کوي چې موږ په دغه موضوع باندې کار وکړو. د اکیډمي اصل کار دغه دی.
د سپریت په خپل وینا کې نامتو لیکوال او شاعر کریم بریالی زیاته کړه په کار دی چې د امیش په شان نوې کابینه پښتو اکیډمي د ادب او کلتور مرکز وساتي.
موږ په یو کتاب پنځه کال تحقیق کړی دی د پټې خزانې په دفاع کې او دا اکیډمي چاپ کړی دی. د رحمان بابا یو دیوان باندې شل کاله کار کړی دی. د ټول دنیا دیوانونه راغونډ دي. دلته په کوټه کې م نه دیوانونه نور پیدا کړی دی. یو مو د کدار راغوښتل چې دا کم د رحمان بابا په دیوان کې غلطیانې سوي دي، داغو نشاندهي م کړې ده، صفایي م کړې ده چې غلط یې صحیح ونه وایي. دا اداره علمي ده، دا محبت خپروي، مینه خپروي، تاریخ خپروي.
وروسته د مشالې سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د پښتو اکیډمي په مرسته په دریم پښتو عالمی کانفرنس کې هر کال د ستمبر په درویشتمه نیټه د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
پښتو اکیډمي په خپله د پښتو د زیرمو تر ټولو لوړه اداره ده او د ادارې په توګه باندې دنیا د مختلفو زبانو اکیډمیانې جوړې کړي دي. دغه رنګه موږ په کوټه کې د پښتو اکیډمي په یو اویا کې خانی شهید بنیاد ایښی و او دا اکیډمي تر اوسه روانه ده. په دې وروستیو کې ډیر په کامیابی سره ډیر کتابونه چاپ کړل، درې عالمی کانفرنس وسول. په دې درو سره عالمی کانفرنسو کې موږ مکمل مرسته د میلمنو راتګ میلمه پالنه مو وکړه.
یادوي چې پښتو اکیډمي کوټه په کال 1901 کې جوړه شوې وه او هر درې کاله وروسته د اکیډمي انتخابات کیږي. د پښتو اکیډمي تر څارنې لاندې هر کال نه یوازې پر بیلابیلو موضوعاتو سیمینارونه او دستوري جوړیږي، بلکې د بیلابیلو شخصیاتو په اړه علمي او ادبي غونډې هم کوي او تر اوسه ډېرې کتابونه چاپ کړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
پرون په سواد پوهنتون چارباغ کې د زده کوونکو لپاره د اقلیمي بدلون په اړه یو ورځنی تربیتي سیمینار جوړ شو. پر دې مهال د اقلیمي بدلون پوهانو د سیمینار ګډونوالو ته د ماحولیاتي بدلون له بدو اغیزو د ساتنې او د دې د مخنیوي لپاره په لارو چارو ویناوې وکړې. په سیمینار کې پر زده کوونکو ټینګار وشو چې خپل د هم د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي او په چم گاونډ کې د هم په دې اړه خلکو ته پوهه ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد پوهنتون چارباغ کې د ماحولیاتو پوهان ډاکټر فیاض امین چې هم په دغه مضمون کې پی ایچ ډی کړی ده او د ماحولیاتو په اړه زده کوونکو ته ښودنه کوي. تر څلوېښتو نه زیات زده کوونکو ته د پاکستان او بیا سواد په اړه تفصیلي وینا کې وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې کومې مسلې او مشکلات راپیښ دي. په دغه اړه وروسته فیاض امین مشال ریډیو ته وویل چې د کلایمیټ چینج بد اثرات کمول لپاره زده کوونکي چمتو کول پکار دي.
د دې کم زمونږ د اګریکلچر چې دي کم د پټو مټو په اړه باندې خو پوره اثرات نه، د دې زمونږ په اوبو باندې خو اثرات نه. که تاسو ګورئ زمونږ واټر ټیبل هم په خطر باندې روان دي. د ټول زمونږ د ماحول ایشوز دي چې د دې کلایمیټ چینج د ګلوبل وارمینګ په دې ماحول باندې اثر تمن دي. ټول راغون شو او موږ په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول چې خط رفت روان شي، زمونږ د بیټه م یخنیانی ختم شي، زمونږ د بیټه م گرمیانی ختم شي، د باران نه چنکی د کم خوشحالی چی رواني چې د هر څه زمونږ نه ختم شي او زمونږ ماحول یو خط رفت روان شي.
دا سیمینار ته بیا کوونکی مخامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر انور علي په دغه محل ویل چې د جرمن حکومت په مرسته دوی د ملکن ډیویژن بلابلو په هنتون کې داسې د کوونکی تیاروي چې د کلایمیټ چینج بد اغیز نه بچ کېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کمینګ یوت چر روان دي، کم چې به دا بیړه په سرګ دي چې هغوی ته دې پته لګي چې د کلایمیټ چینج څه اثرات دي. په دې خطابه نسپیچ دي او په ټوله دنیا کې دې باندې څه اثرات را روان دي. پای کې د گرین سکل چې سونه چې دې ضرورت ده، دغه گرین سکل لپاره موږ چې دې رن مدو کړی دي. پای کې تاسو د چیرې د دیشو سلویختو کسانو پر سټونټان ټیچرز پای کې د ډیپارټمنټ هیډ چې دغه کا پارټیسیپیشن وکړو او دا ایونت چې دې هغه دا عہد وکړو چې په دې کې موږ څه لرنینګ وکړو. دا او مزید خپل نور مرګل تا فیملی ممبرز تا فرندز تا هغه تر اوسه
سیمینار کې ګډون کوونکو د چاپیریال ساتنې شوبې زده کوونکو ویل چې دوی ته د موسمیاتو بدون بد اغیز او دغه نه بچ کېدو لپاره ډیر معلومات ترلاسه شول.
زمانم جلوه بشیر دی، زره سواد په هنتون د انګریزي د سانګې نه تعلق ساتم. نن زمونږ یو ورځ غونډه واکم کړی چې مونږ لدا په هرا کړې شو چې د ماحول مونږ څنګه بچ کولای شو. پاغې کې لکه ونی لګول، نور د اوبو غلط استعمال نه کول، پلاستیک نه استعمال کول او د سی ډیر هر سمون ته وخول شو کم چی د ماحول دوستانه سره تعلق ساتي.
زمانم عزیز احمد ده د چارباغ د خوري سره تعلق ساتم او ز په سواد په هنتون کې د انوایرنمنټل ساينس سټوډنټ يم. نن پدی غونډه کې مونږ دا زده کړو چې زمونږ پدی کې څه رول کې دی شي او یو ان چی کم ده کم چی په عالمی سطح باندې ګول سیټ کړلی کم کمی ته چی سسټینبل ډیولاپمنټ ګولز وای د هغې پی جنګلو زمونږ د وړاندې وکړل شو او چې زمونږ بیا د دې اچیف کول لپاره سره له هغه مت واجه کړی شو.
سیمینار په اخیره کې جمنو شو چې د سواد په هنتون د ماحولیاتو زده کوونکو به د یو تنظیم په شکل کې د موسمیاتو بدلون بد اغیز نه بچ کېدو لپاره په هنتون او خپل سمو کې د پوهې راوستو سره سره د پوهانو په مشوره عملی ګامونه هم پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د دسمبر پر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې ځای لري چې ډېری وګړي یې ژوند له هیواده بهر او یا په هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو لرې په کډوالۍ کې تیروي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کله یوې خوا له هغه هیواده د کډوالۍ بهیر تیز شوی، نو له بلې خوا له ګاونډو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه په لکونو افغانان یا په زوره یا هم په خپل خوخه واپس خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واوره.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته ده.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هیواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړی او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستان د کډوالۍ بهیر د 1980 میلادي په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې په خوانی شوروي اتحاد پر افغانستان په زیارغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال په ترڅ کې دوه وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنۍ له امله کډوالۍ ته اړېستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حد له منځه تللی خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو اورې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
د ډیر اسماعیل خان په درابن تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې فوجیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د سفارتي ادارې او چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې پر مازګر د پولیو د واکسین ډلې د امنیت لپاره د فوجیانو پر ګاډي د درابن په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل شوی بم وچاودید چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل او اوښتل. په بلوچستان کې د پولیو واکسین کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیرنوي عملیاتو د مرکز صوبای مشر انعام الحق پرون په خبره کې بیان کړی ویلي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامی او روغتي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. د پاکستان په نوربرګ کې وار د مخله د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورزنې کمپاین روان دي. دا خبر پرتنخوا په کورم کې ډاکټران وایي چې لتیرو دوه میاشتې راهیسي د لارو بندېدو د طبي وسایلو او درملو د نشټوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو لامل نه وشت ماشومان مړ شوي دي. د کورم د مرکزی شهر پانچلار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خبرول په شرط تیر شپه مشال لړی تول چې د درملو نشټوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت لامل ځینو لوی ناروغان هم ژوند له لاسه ورکړي دي. او د امریکا د بهرنی چار وزارت د ایرانی چارواکو لخوا د آزاد اروپا رادیو د فارسی څنګه فردا په خوانی خبريال رضا ولی زاده ته د لسکلن بند سزا ورکول غندلې او د هغه د سمدستي خوشی کې دوغشتنه کړې ده. د بهرنی چار وزارت یو ویان پرون فردا رادیو ته ویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقيفونو، جبري اقرارونو او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارول لاري د مطبوعات ازادي تر پښو لاندې کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. یوکرېنی چارواکي وایي روسي او ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د یوکرېنی ځواکونو په مورچلونو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک سیمه ډېره برخه سومیاشت مخ یوکرېنی ځواکونو د پراخ يرغل پترس کې نیولې و. په ان حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا په یوکرېن کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې او ویلي دي چې د روس او یوکرېن ولسمشران باید یوې موافقې کیتا ځان اچم ټکړی په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د اوکرين د پوز جګ پوري قومندان الکساندر سيرسکي وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې يرغلي زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکرين او د متحده ایالاتونو چارواکو د دوشنبه پورې زوول چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې ورسته و کې درنه مرګ ژوبله وخته. خو د آزاد اروپا آزادی رادیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. جنرال سيرسکي وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمه چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یو ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغه فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې خپل لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترامپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترامپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوراک نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې شپږ 6% خلک د غربت لامل د معیاري خوراک وسنه لري. د ورلد فوډ پروګرام لخوا د دسمبر په 12 خپور شوی رپورت کې د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې د ولس د ناسمو خوړو وجوهات ښودل شوي دي چې پکې غذایت لرونکو خوراک ته لاسرسي، د خوراکي توکیو د نرخونو لوړوالی او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په شان د ولسی خیر ښېګڼې د حکومتي پروګرامونو نو لالاري د صحت په اصولو د پوره خوراک پاړه جاج واخستل شوی. نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال اسما ګل راکی.
ډاکټر اسحار الله په خبره حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دنده ترسره کوي. مشال ریډیو ته ویل چې وجود د ناروغونو د بچ ساتلو لپاره صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې ټول هغه وټامینونه شامل وي چې بدن ته قوت ورکوي. هغه زیاته کړه صحیح خوراک نه یوازې د انساني بدن توان زیاتوي بلکې له ډیرو ناروغیو هم په ډډه ساتي.
اډوګو تم ضرورت دی، دماغو تم ضرورت دی، داسې نور سیستم چې کوم په وجود کې دی هغه ته هم ضرورت دی. نو که بیلنس ډایټ ونه ساتو یا دوته بیلنس ډایټ میلاو نشي، ښه غذا دوته میلاو نشي، داغه د وجې نه د دې په وجود کې چې کوم هم سیستم دی، کاغه عصبي نظام دی، کاغه هر یو سیستم دی، نو هغه متاثر کیږي او داغه د وجې د دې چې کوم قوت مدافعت ته چې کوم د بیمارینو خلاف د دې سیستم په وجود کې کار کوي هغه هم د دې د وجې تر ډیر حد پورې متاثر شي.
پیښور کې د جینکو د سرکاري سکول یوې استادې سلمہ جانگیر مشال ریډیو ته ویل لوړ کوالی صحیح خوراک ضروری دی، خو اوسنۍ ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د کور لګښتونه پوره کول ستونزمن دي. په داسې حال کې د معیاري خوراک برابرول ناممکن ښکاري.
ماشومان چې دین هغه د بهر نه عام شانتي پاپړ او ټافیان چې هغه داسي صحت لپاره بالکل مخنه دین هغه وروړي او هغه خوري، دغه نتیجه دا ده چې روزانه زموږ په سکول کې ډیر ماشومان بیمار وي، د تعلیمي خرچ کیږي او دغه د صحت هم خرچ کیږي. حکومت صرف دومره اجازه ورکړي د سکولونو ته چې خپل کینټین چلین او هغه کې د سکول انتظامیه چې کومه ده هغه بدو کی چې داسې خوراک بنر وړي، لکه داسې شیزونه بنر وړي چې هغه د وجه نه طالب علمانو ته یا دغه صحت ته نقصان رسي.
د مردان عبدالولی خان په هنتون د ابلاغیاتو د سانګي استاد پروفیسر تنظیم عالمویل ناقصه خوراک لوګه ختم کړي خو بدن ته قوت نه ورکوي. د دې بد اغیز د بیلابیلو ناروغو په صورت کې سرګندېږي. د نوموړي په وینا پاکستان کې خوراکي قلت یا غذایي کمی یو جدي ستونزه ده چې د هیواد د ډېرو وګړو ژوند او صحت باندې منفي اغیز کوي او د پاکستان کمزور اقتصاد له امله خلک د غذایت لرونکي او متوازن خوراک اخستلو وس نه لري.
تر څومره پوری چې غذایی کمی شکار د ماشومانو د خواتینو یا د مرد حضرات خبره ده، دا چې دینو یو سوشل انجسټس دی، ګورنمنت شو یا څومره سوشل ارګنایزیشن شو هغه له پکار دي چې دا ایشوز چې دی هغه اډریس کی، خاص کر هغه خلک چې لو انکم فیملیز دي هغه په لیمیټډ ریسورسز کې بیا د ځان لپاره د صحت یو ښه مواقع عمومي.
د خیبر پختونخوا روغتیاي محکمې د غذایي سانګې مشر ډاکټر فضل مجید بیا مشال ریډیو ته ویل چې لدې ادارې لخوا د غذایت کمخت مخنیوي لړکی مختلفي منسوبې پیل شوې دي.
صوبائی حکومت پی این ڈی پتاون سر ملٹی سیکٹورل انٹیگریٹڈ نیوٹریشن اسٹریٹجی جو اکڑے دا چھ پاگے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، سوشل ویلفیئر پاگے کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس تھی پاگے کے خپل خپل ڈپارٹمنٹ کے نیوٹریشن حوالے سرے کار کی گی ہو. زیادہ تر کار چکم دے پروینشل نیوٹریشن سیل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز خیبر پختونخوا چھ دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ تھے آگے کی گی کم زمونږ ډایریکټریټ کې نیوټریشن سیل دی، نو هغه مختلف ډونر ایجنسیانو سره چې پای کې یونیسیف دی، ورلد فوډ پروګرام دی، WHO دا، په صوبه مختلف ډیسټریکو کې مختلف پروګرامونه شروع کړي دي.
دا په هانه په وینا اقلیمي بدلون، سیلابونه، وچکالي او نورې طبي پیښې دا کرنې زیانمنونو لاره دا خوراک پیداوار کمولو لوی سبب دی. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
خبر کد هر زیوی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
مشال ریډیو تاسو اورې. د پاکستان د مخابراتو یا ټلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23مې یې 25,000 وی پی این سب تیا رجسٹر کړی دي. وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصول شي، بلکې د حکومت لسترګو هم پټې دي شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې، خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان آزادی اخلی. بشیر گواخ یہ پاڑا رپورٹ لری.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14مه وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولې شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندي ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
and a non-registered VPN. The way the sub او نه سب وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی این مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر ريجستره یا نه سب ته وی پی این استعمالونکي بند وي پانه خلاصولې او بغیر له خپل تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولې دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولې شي هر وخت چې غواړي سب شوی وی پی این بند
کړي. Block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټيليکمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر تر 23مې پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 8,400 او 8 وی پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکې ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریض لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو، د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړیدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی ريجستره کوي، نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني او حکومت او ریاست بدیلا حقوق ورکي او باغي کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي، خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر بوسن نقوی د نومبر په 15مه په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختی نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل و چې په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه و بلله.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار په وخت وژل کیږي. روان کال په هغه وژل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره. دا سیمه شانګله ده چې اکثر وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندون کو د مرجو بلش میرا ولی ډیر او دا په شانګله کې په هغه کورنۍ اوس تیریږي چې غړي یې وژل شوی دي. په دې اړه د مجید بابر رپورت او روچې د باسي کلی د زاهیدې بیبي په اواز پیلېږي چې د خپل زوی مرګ دردولې و.
تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودا نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې لامل و بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینه مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیرې مطابق کومنګ داسې وو کو د 13 کال خلاکال زمنګ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلي کان کندون کې د کویلی پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلی یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیر زمنګ یو کم 50 ته ورسېدا. و درش کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازوري نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیر ډیر شو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیر ډیر شو کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کان کندونکو وجل شوی دي چې په دغه کې 3500 د شانګلي بردیر او برسواتی. د دې اتحادی په خبره په زورګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلي د الپوره تحصیل شپږ دیرش کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښه نن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بزغه خپې مې بیکاره دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذور یم لکه او ول درې مې بچین دی یو مې الکتې دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مې مرانه کشران دی. داسې روزګار موزګار نشته. هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوېلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیره خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسره کیږي. د شانګلینا په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیاته کړه
کوم رولز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی پای کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي په وکټ څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د غیب کاری په دې ټول دنیا کې مائننګ کیږي نو اول نه هغه ورکر چې دی د هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کوي. قسمتی ده بیلنس ده دل کې په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک کې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی. دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو که نه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ له مخې هر کان ته د ګوزیدو لاره به اته فوټه اوچتا او شپږ فوټه پلنه وي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده. او زیاتوی
بالکل دا منم چې د شنګلا چوکیان د پلینز مکم ډیر زیاته کم ده. اګریکلچر او دا غځ خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفورچونټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون مشته جلد خلکو امپلایمنت کی دغه د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کویله کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی. سو پوری چی د قانون مطابق س خبر وینو ک د چام صدا سي ډیفیشنسي وی نو موږ به دغه دغه د هارد پاور کیپاسټی پاکستان نو دغه لپاره ما خلص دی سره پدی بیل کې او دوه هارد پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په ریوایتي طریقو سره دی هغه سیفټي ډېر کمزور دی. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مازور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د دریو واړو صوبو په صد پاسا شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا 3,000 کانونو کې 3,500 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 کانونو کې او 3,500 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
د پښتنو خزو د لاستراوړو په اړه په اونی خبرونه سروې کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاستراوړو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونی خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د تاریخي ورثه د خوندیتوب اداره وایي چې په پیښور ښار کې د هندي سینما د دوه نومیالو ستورو د پلرنیو کورونو د جوړولو او په یو میوزیم د غو د بدلولو پلان لري. حکومت په 2021 کال کې د راج کپور او دلیپ کمار کورونه په پیسو اخستی. په پیښور کې د چارو ځینی شنونکي د حکومت دا ګامستای خو ورته سپارښتنه کوي چې د تاریخي ورثو د خوندیتوب ترڅنګ د هنرمندانو د خیر ښېګړې چارو ته هم پام وکړي. د خالد نیاز رپورټ اورو. د خیبر پختونخوا د اثار قدیمه سانګي ډایریکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته ویلي د راج کپور او دلیپ کمار د ابایي کورونو بحاله د پاره با مالی مرستا نړیوال بانک ورکړي. د زیاته کړې د سلور میاشتې پس په د کورونو بیا رغون باندې کار پیل کولای شي.
دلیپ کمار راج کپور صاحب کورونو ډېر خراب حالت کې ازړه مالکان شي او ماتول او پلازې جوړولې پروینشل ګورنمنت پرسیوس کړو. ان شاء الله یو سلور میاشتې پس به مې کار شروع کو. یو نیم کال موږ ځان ته ټایم یې خېدا او بیا به دا خلکو ته بداو پنشي.
په ادب او کلتور پوها حیات روغانی د صوبایي حکومت دې ګام ستای نکړی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې حیات روغانی او وی کلتور خوندی کول ډیره ضروری خبره ده. دی وای د راج کپور او دلیپ کمار کورونا بحالول د وخت ضرورت ته
مونږ دا فیصله ته پدرنوی باندې ګورو. دا سينورم ډیر سدي مونږ غواړو چې دوی دغه تاریخي نخې هم خوندی کی
او د خیال لدا چې نن سبا ډېر زیات تکلیف کړي از یو ورته رنزور دي زرسانګا دي شو داسې نور سندرغاړي چې دا غوي د پر هم کارو شي کم کلتوري مرکز چې کم بي ډارمنټ کړي دي حالته کې هیڅ حالې زری نه کیږي په ټي وي باندې په ریډیو باندې پروډکشن باندې بلکې ریډیو خو سیزلې دي کینټ بیا ودان به شو خو ریډیو ته څوک دنه هم ګوریم نه
بلخو د خیبر پختونخوا انفارمیشن سانګي اسسټنټ ډایریکټر ریاض غفور وای حکومت هڅه کوي چې کوم تاریخي او کلتوري ځایونه دي هغه خوندي کړي دی وای د دلیپ کومار او راج کپور کورونه هم حکومت خپل تاریخي اساسه غنی
وخت په وخت کوششونه هم کړی دي چې دغه په ځای پاتې شي او دلته کم چې پیښور ته خلک راځي سیلانیان دا غي د پاره د ننداري او ځای وګرځي حکومت مختلف قسمه ګامونه پورته کوي پاغه کې او دادې دغه حویلیانو یا چې کوم غټ غټ کورونه دي نو مانی دي نو چې دغه برابر کی دغه اغلوک چې کوم د بهر ناراضي چې هغه په ځای وساتي او دغه شان دغه لرغونی اثر په پیښور کې جون دے پات
د اثار قدیمه سانګي ډایریکټر عبدالسمد په خبره حکومت په د دلیپ کومار او راج کپور کورونا بحالولو نه پس یو میوزیم کې بدلی صوبای حکومت کال 2021 کې د راج کپور حویلی یو نیم کروڑ روپو باندې ولی د دلیپ کومار کوری 15 اتیالکا 75000 روپو باندې اخیسته و خال دانیاز مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا په چترال کې د کلاشیانو کلنې میله چاوموس توام لري دا میله به د دسمبر تر 28 روانه وي په میله کې د کلاشیانو مشران د نوي کال لپاره وړاندوینې کوي او خوشالي مانځي تفصیل د ګلیاس نورو
د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تہوار لمانځي دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر میوه سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي د چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډیسر په خبرو کې د چاموس تہوار په اړه تفصيلات صدا سره شریک کړل
او هغه کی قربانی هم دے دے براز کی دے دے دغه دے الټر دے هغه کی دا قربانی کوي بیا دے کی بچو د پاره دے بیا دے دا بیزه میزه چې کوم دے هغه د پاره هم دواګان دے بیا اخره کی دا داوداتو دے داوداتو دا کاغذین دے بیا د مرغو مرغو د پاره هم د دوا کوي یو روز هغه د پاره د غډی گیم
اشرف احمد ویل چې په چاموس تہوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای دراتونکو کال لپاره اٹکلونه کوي دا قاضیان څنګه کار کوي اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کم دي سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د بره هیل غوږ هغه تزي بیا به دا د سوري تا کې نه ستي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي سوري جګې چې کم دي دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی یو کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجر هریټیج لیست کې دی د سوري جګې چې کم دي کنه ابزروینګ سن
چاموس تہوار کې په دوه مونږ کې غیر کلاشیان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي اشفاق احمد وای په دې کې ځای مشران ناشته کوي
دې کې دا ایر چې کوم دې کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیری کې دا لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د دې یو ریچول کوي اغه څه ټیم کې کول پکار دی دا ټول ایئر چې کم دی کنه دی ټیم کې کلکولیشن کوي 200 قضیان دی کې کینی تقریبا 15 قضیان یو کلی کې دوا کلی نه دا کوي یو کال دی یو برابرون کې دا کوي
چاموس کلاشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د نامنې او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چترال هم یو هغه سیمه ده چې افغانستان سره پوله لري په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رډو تو ویل چې په سیمه کې نامنې نشته او دا ځل په ګڼ شمیر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو
چترال ته مکمل تور په پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري دلته داسې مسلې نشته زه خپل د چاوموس ملي ریپورتینګ لپاره ورغلی وم او الته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي وو
کوئی سره کوئی بالکل کوئی حادثه نه یې کوئی ډر کوئی خوف نه یې
خو اشاک احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي دی وای چې نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامی سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی
یار بیخی دې کال چې کم دې بالکل زیرو دې ټوریزم زمونږ وینټر ټوریزم ډېر خو په دې میلا باندې پروس کال کالم شو دے کال یو سو شو بکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان مونگ نہ دے یارے گی کنا اغام نرازی تو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دے خوا یو انگریز نرازی وار پسے چھل پنزے پولیسان نرازی نو با دے کی دے سیکورٹی تھریٹ وجہ نہ بالکل ٹوریزم زیرو دے جی دے کلاش کی
چموس د چترال پټولو تہوارونو کې ترټولو په ځل پورې دي جونې په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنی لوبې کوي سیلانان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي
د مشال ریډیو پراونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي